اخبارونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو
دا ستی رادیو مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم خو سمدستي د متلونو پاړه متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي. د متلونو یوه ځانګړتیا دا ده چې روان لوستل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه دا خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یو نسله بل ته لیږدوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کری هغه به ریبي. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پرېکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتکا پرې کېدای شي؟ له پوهان ستانکزي څخه به واورو.
کله کله خپل د عرف کلتور او همدارنګه فولکلوریک مسایل حتی وجیزي دا حقوقو ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوقو قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنا چې د هغه نه مخکې دیني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګه اخلاقي قواعد وجود درلودلی. په جنس قواعد دي چې مطلقاً له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوقو باندې. موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځان ته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له هغې جملې نه زموږ په ژبو کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کېدای شي د حقوقي قواعدو سره، سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې. اما مقایسوي ډول مقایسه کېدای شي او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې استعمال اساس ته ورته درلودلي دا ځینې متلونه راواخلم او له حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم، مستند کړم، حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم متل؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې ما را ټول کړي ښایي دې سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرضاً خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولو له وړکتوب نه ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدای شي او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان حرمت وکړو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورئ، په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منه ده. په دې ارتباط نړیوال کنوانسیونونه وجود لري. د دغه دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سرواله د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي، زموږ په ټولنه کې زموږ په حکومتي نظام کې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تامین کړي. دا داسې ښیي ځکه یو چا دوه ښځې درلودې ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په اون د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف ته دعوی ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکوي یې په جریان د محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي دعوا به د چا سره وي. یعنی قاضي طرف ونیسي، خپل بې طرفي لاس ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي، تا دعوا به بل چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دغه متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده، موږ د حقوق د معنا د پاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحات او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معنی په ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخت کې شي نه؟
ګورې معنی دی ویل چې مطلق یو متل دی واخیستل شي او قانون ته راوړل شي. یو او بل تاسو ګورې کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نشته، نورو موارد کې موږ حقوق لرو. یعنی د حقوق یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایي، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح ابجکتیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکړم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول د ماشوم شودې ورکول چې موږ په حقوقو ورته وایو رضاعت، یا د شودو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیول دي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنې منظور دا نه ده چې مطلقا دا متل په عین عبارات او عین کلمات او عین اصطلاحات راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی. داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ چې یو بل تفاوت ته زه فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده. د هر حقوقي قاعدې دپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د ده د تنظیم دپاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو او په لسحاو، چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغییر نه خوري. موږ اصل هغه شته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. نظره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په صلحاو نور قواعد وضع کېدای شي، چې هغه کېدای شي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس شي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بله کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختصر عرض کو، خدای د حق ملګری دی. موږ په تاریخ کې لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دو برخو د تاسو پښتنه په ارتباط ویشو. یو عام دي ځنه ټول ټولنه ته ټول انساني جوامع ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا اصل ده، یا خپل ازادي او اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناً د ما منظور دې نه دا نه ده چې حتما دغه ټولو متلونو نه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشي. دوه موخې لرم، یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ ونکړل شي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانون منعکسوي او کوم بین المللي سند منعکسوي، دا په د معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو مخکې دا درلودلې دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي، او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښون کړي. همداسې ده؟
همداسې ده. او بل خونه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي، او کولی شو ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهاند ستانکزي څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمی د شعر د جایزو د ګټونکو امین فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندرت ګورم، د امید لدریته ندرت ګورم، د مئن زړه د کعبې نه درت ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانې نه درت ګورم، ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل، ګله اوس له تلوسې نه درت ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، زه یم ناسته له خیمې نه درته ګورم، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو له پردې نه درته ګورم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه درته ګورم، دا زما د تاندو هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه درته ګورم، زه به شم در نفنا ارمان به وکړي، زه به شم در نفنا ارمان به وکړي، د روانې قافلې نه درته ګورم، د روانې قافلې نه درته ګورم، د امید له دریڅې نه درته ګورم، د مئن زړه له کعبې نه درته ګورم، چې مستر کې دې نړۍ ته غړولې له هماغې زمانې نه درته ګورم، له هماغې زمانې نه درته ګورم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د اقرام مجله د لومړي کال دوهمه غنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو او میرمنو لیکنې خبرې شي. د اقرام مجله د دوهمې کړي د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤول مدیرې فتح نشوند څخه واورو چې له لومړۍ ګڼې سره یې توپیر په څه کې دی.
اقرام مجله د ښځو د غږ پورته کولو وړتیاو ښکاره کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې پوهاوي الهام یوه مهمه سرچینه واوسو، او دا مجله دوه برخې لري، په یوه کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو، او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین لا منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده، او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی. او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی دی د تېرې ګڼې په پرتله.
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر که څه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې ته په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي طبي شعرونه، مرکې او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي. په تېره بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي، نو اغلې شوند د مطالبو پراخونډولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یاست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وې، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت ته اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې دې خنډونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي، خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري. نو اقرام مجله څنګه توضیح کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توضیح کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینهوالو ته وړاندې کوو، او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکي وي بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته یې ورلېږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلې تکوا برهان شاکوری ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بله ګڼه به کله خپرې شي؟
درېیمه ګڼې لپاره ملاقات پیل کړی نه دی، او د پلان له مخې به هغه د ژمي په موسم کې خپره کړو، ځکه موږ هره ګڼه په هره درېیو میاشتو کې خپرو. هڅه مو دا ده چې په راتلونکي ګڼه کې د موضوعاتو لا ښه تنوع او کیفیت وړاندې کړو.
اخلی ژوند مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت دی چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثیلی کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه، او شاید تر ډیره په تمثیلي کیسو کې د ژورې مانوي، اخلاقي او اجتماعي پیغام در رسولو هڅه کیږي. د تمثیلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکي دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یوه تمثیلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاغذ لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل: وه هلکه، ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو په ورختای مرغۍ ته وکتل. په ویره یې وویل ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل. مه ویرېږه، زه یو جادوی مرغۍ یم. دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هیڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل ستا خبره سمه ده، زه هیڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هیڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاښ کېناسته. ورو یې وویل غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شورو یې وویل په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې. یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلې کوټې درلودې، ولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خواته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته یې سپینه قاچ شوې پاکه بړستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکلې دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو وی غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ. پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سروالو ته ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل له وریجو، سرو کړو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګه خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو. وروسته یې نوکران ونیول. د پاچاهانو غوندې هسکه او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې یې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېد. خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووت. یوه ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېده. نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان ته راوغوښت. شېبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالون کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل د خدای لپاره یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالو، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې. په آسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و. نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنۍ وشوه. ځان ته یې وکتل. هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار او ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ور پاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد. ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم، ما بیرته شتمن کړه. خو مرغۍ الوتې او له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیو مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نس کوروم دې تشوم ما خودنه. پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا نصیبا بدلا وندے قبل وما خودینا نصیبا بدلا وندے قبل وما خودینا پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ما زندان نڑا ہوں دے நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின கலி நஸ்கோர உந்து தசவும் குதின پیالے نسکورا وندے تشوما خودین نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودین نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودین پیالے نسکورا وندے تشوما خودین پیالے نسکورا وندے تشوما خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگو ما خودنا تندیا مت وندے لگو ما خودنا پیالے 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 نسکور وم تشو ما خودنا پیالے نسکور وم تشو ما خودنا تشو ما تشو ما 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 تشو ما خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگو ما خودنا تندیا مات وندے لگو ما خودنا چہر میرا تزما ساجڑوا پک بلے گی دیار تصویر خالا رو